اتونو مرستندویه پلاوی یونه مات کل کړی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په ټول کې کډر منو کولای زده کونکو زې پرشنا غفاری او زې به هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډر منو کولای زده کونکو برات روغ جوړو صحتمند او سری او د صحت چمې بون پتن می درنو زده کونکو د سیمه راستاسو د یو لسم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم دوسته نو هله د شتاس ټول درنو زده کونکو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لسته امادګي هم چمتوال ولر قدرمن زکون کونن رزم راستا سپوی ول سم لوست کې درس اهداف عبارت دی. لومړی فنړی کې اوبا په هغه باندې پنګه چونه، دویم د اوبو لګول لوی پروژې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پیل کې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوګل لري ځکه کو د لاس ته پېپې شبو کې لمړی مجرتا سو پنړی کې وبا په هغه باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مجرتا سو پنړی کې وبا او پېژنو او د هغه پنګاچونی په حق له بحث پړه د سر معلومات ترلاسه کړو. قدرمن زکون کو لکه څنګه چې مجرتا سو ټول په هیجو وبس مجرتا سو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له وبو څخه حق کچیر انسان وو سیږي، حیوان وو سیږي، نبات وو سیږي، سروي به هر څه وو سیږي پرته له وبو څخه نس کولای چې ژوندۍ پاتې شي. یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې دی درنو ځکونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشل سیمي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبو نیولې ده او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې ونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي. نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دا غو برخې دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کډرمنو غوللی زده کونکو او به چې د ژوندانه یو مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځې کې او به ونس شي نو اتمنځوري حق انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو او به د ژوند تر ټولو یو مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځې کې مړ کیږي. همدارنګه کډرمنو غوللی زده کونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه 1 میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیايي هیوادونو کې بیا درنو زده کونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبیه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو بول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمر کې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کمه سره مخامخ و چې په دا 9.3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبو کمښت سره مخامخ و. همدارنګه کډرمن زده کونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوڅ خزيات شخړې او جګړې چې سره ورسول نو د اوبو پر سر باندې کوم پیښې چې تر سره سوي دي په هغه کې یو شو وسلواله نشته رامېسته سوي دي چې د هغه لمخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه رامېسته کړی دي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کونکو یو زیات شمیر پر مهدي هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دی په دغه هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د ښه مثال جمهوریت تاسو ورکولی شو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې لیږدول کېږي او 1200 متره لوړ غرونو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپرې تاسو ورباندې پوه شوي واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. ورځ د کون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات ترلاسه راوړل چې اوبه څومره مهمې دي زموږ تاسو په ژوند کې. نو موږ تاسو ویلای شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنی پر دروي برخو وشه سي وي خو دغو دروي برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپل د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تربیې وي، یعنې مالګینی اوبه لري او همدارنګ له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بیا دربلودلې په خپلې بېکارونو سره تر سوله هغو خو بیې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي. خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګ قدرمنو ګللې سکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده. نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي. نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یا هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ شي هغه پاک او سترو اوسيږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسي ترلاسه کړي، نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپل اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسي، نو په دې توګه سره به لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځيږي، یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورګرځمل کیږي، او د سنو ټوله ملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تسپیسی او ورسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي، یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په شارو کې کارول کیږي چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې له جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفاسي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونه په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال، آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال، کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو زبرشنا غفار یوسری به هم تاسو ټول تشرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکن کی برات رو غجور صحت مند او سیری د صحت چم په پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چې زنن رستا سنوي لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید له خل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چا کول من ول ری تر سو کول سی د نن رزي د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین درنو زکون کو نن ورځ مرستا سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه در سیاه تاب چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لمړی مهاجرتونه او لاملونه یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې دریم نژادونه څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی نو هله د چې تاسو ټول په درمن زکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ورځ زکون کو د لوست په فایل په شی بو کې لمړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سردار سوال کیږي او لاملونه نشته لومړی د لوس په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون ورکي یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر ورکي کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي د هغه هیواد څخه د کوچ کې بل هیواد ته ځي الته استوګنې یا هم مشت کیږي د کستمر تاسو مهاجر ویل سو ستاره کسان د خپل شې ژوند د برابر ولول لپاره لا خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ترځي تر څو دی وکول سي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او پرختیاوي رامنځته کړي او وکول سي چې د نور هیوادونو د شچا پريال او شاکلي مسخه په پراخه اندازه باندې کټه واخلي نو زیاتره کسان د خپل سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي اول ته سفر کوي چې د کسان ته مراتب مهاجر کسان ویلې سو چې په اصل کې د دوی اصلي هواد جلاوي او د خپل هواد څخه مسافر کیږي و نور هوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا لپاره پوي هم دا رنګ دغه مهاجرتونه چې دي هم دغه سفرونه چې دي درونه ځکون کو په بیلابیل هوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي یعنی دی وړي تر څو خپل ژوند کې نور اسانتیا ته ویل مې چې اب هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغه هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سہولتونه رامنځته کړي چې د ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت وایي چې خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه به هغه خلک د چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي لکه څنګه چې شمه سن مراد تاسو د درکوالې سوچ زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې په پاکستان کې مشتي چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته د ارسیو چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه د سیاسي ستونزو له امله څخه د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سہولتونه برابر کړي موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای څخه ځیو بل هیواد ته ځینو هغه څوک چې هیواد کې د نن نقل مکان کوي او په هیواد کې د نن بي ځای شي په نوم سره یادیږي او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هیواد څخه بهر بي ځای شو کسانو په نوم سره یادیږي دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمیر چې دی په 1400 مریض کال کې سلر وش ملونه او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخستې ده چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر چې دی 5 میلیونه تنو تر رسیدي چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځین مهاجرتونه لاند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دی د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته راګرځېدو نیت بیا نه لري نو موږ ویل سو درنو کون کو دا مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بلا بل ډولونه لري چې په بلا بل لاملونه له عمله څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبيعي لاملونه دي طبيعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي یعنی آب او هوا او هغه اقليمي شرایط برابر ونه سیږي هغه خرابي انسان سي کولای چې په هغه آب هوا کې ژوند وکړي ګرم او تود هوا او سیږي خاوري کمزورتي هم طبيعي اپتونوي زلزلي او سیلابونه او داسي وي هم همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغه طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي یا حمله یو هیواد څخه او بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي، اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا مهاجر دې ته ارکیږي تر څو د دې هیواد یا همدغه سیمه ترکړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل د ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي. او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزه مشکلات دي نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دی درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دی درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقاید او ټولنیز ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1450 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترکړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نه مساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کیږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه د هغو په اړه کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرني مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1415 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 1.5 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړی قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرونو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډیر سیمو کې سره ترسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپیژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدر مونږ د کوم کو نجات مو ژوند تاسو تعریف وو. نجات په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري سيري پوستکي او رښتو رنگ بلون کې نشو او ورسي د دې ځنګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې جید رونه ځکون کو درې اصلي ټکمونه باندې وشي سي وي دي چې یو سپین پوستي خلک دي چې اورفایي ټکم پکښې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي ټکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي. چې دغه ټول ټکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیا لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن رسپلوس کې مرو تاسو سپین تو کوم نجات خلک پیژنه. سپین تو کوم نجات خلک چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دا د دې ځانګړینو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم زیار پوستکی توکم لرونکي کسان چې دي، دوی پوستکی چې دي زیار پوستکی دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګ تور او صفا ورشتان لري، لژره ګرد سر، ګردي کوفړی د سر، دا همدارنګ بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټټه ونه یې کدنې چې چشتي ټټ دي او لژ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزی یې کړګوتی ورشتان لري او همدارنګ نه پړی یو شندی، یعنی غټي شندی وی او غټ یې هم دوارنګ توکم مهاجرین او مختلفو توکمونو ترمیز د دود په فایل کې مېست راغلي دي چې مولات او سیمبو توکمونو په نام سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدې ترونه سکون په اصل کې ولځر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پرې مودا ول بستل وس هم د ټکمونو جغرافي ویش په حق له بلود ټکمونو جغرافي ویش دې درنو ځکه کو دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره ټکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي ټکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دی. یو اسیا اند اسیا د لوی ویش ټکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي ټکم لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې د دې ټکم خلک د نور ټکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپای لوی ویش ټکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخې پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګټ ټکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورت ته رسیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پر مو لوست ولبستي وسند لوست په دې برخه کې کورنی دند کورنی دند کې نجات تعریف کړی، دوی سپین پوستکي سپین تو کوم نجات تشریح کړی او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی. نو نساس د نو لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. شوه تعالی پما
grano grano la ragli kurban kurban jidana jane na jane min shama sami pasna jala raj van nikla ha gad umar swadi dile arma dakhil
سونا بلے سنگ دل منگا مسلے بنے خدایا سنگ رات بلے بنے دسے بھی چور کا بدنام ہونا بلے کرے با جنو تک سونا بلے سنگ دل منگا مسلے بنے خدایا سنگ رات بلے سونا بلے تا محبت سنگ ساتھ دے بنے گایا سنگ رات چلے بنے بکل پورا بنا مونا گلے گر باجنوں تک سونا گلے سنگ